السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د روانې خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر روان چلن له پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دې وزارت وایي نټرایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوال اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د پاکستان په زندانونو کې سلګونه افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه راتلونکې اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتو په اړه څېړنه پیلوي. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې د کمیټې د روانې کب میاشتې په 18 هغه دوو ډلو ته د سپیناوي لپاره بلنه ورکړې چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه د تخلیې پر مهال ځانګړي الوتنې کړي دي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو بهیر په اړه څېړنې د دې جرګې د یو غړي مایکل میکال په مشرۍ پیلېږي. میکال پرون یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یو لیک کې دا وزارت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د اسنادو معلوماتو په چمتو کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ. په دې لیک کې ښاغلي بلینکن ته لیکل شوي، تر اوسه پورې د بهرنیو چارو وزارت یوازې 286 پاڼې اسناد چمتو کړي چې ډېری یې لا د مخه هر ځای شته او د پام وړ لاسوهنه پکې شوې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې خبردار ورکړی چې که د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول مخکې ولاړ شي، دا کمیټه به مجبوره وي چې اجباري پروسې ته دوام ورکړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بهیر د امریکا د کورني سیاست په یوې لانجمنه موضوع بدل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د بانک د چارواکو په خبره د هڅه د دې لپاره کوي چې د افغانۍ ارزښت د نورو اسعارو پر وړاندې په نسبي ډول ثابت پاتې شي. د بانک له صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي چې د دې ډالرو د لیلام به د داوطلبۍ کې برخه واخلي، خو د دې داوطلبۍ هیڅ جزئیات نه رسنیس کیږي او تر خوا یې دا معلومات هم نشته چې طالبان دا ډالر له کومه په لاس راوړي. ټاکل شوې ده چې د برېټانیا تر ټولو لوی جومات چې اته کاله مخکې سوځېدلی و نن له بیا رغونې وروسته بیرته پرانیستل شي. د بیت الفتوح په نوم دا جومات د لندن په سویل کې دی چې په یوه وخت کې 11000 کسان لمونځ پکې کولای شي. په دې 15 پوړه جومات کې په 2015 کال کې اور ولګېد چې یو شمېر کسان پکې مړه شول. د دې اور لګېدو په تور یو 14 کلن ماشوم تورن شوی، خو د برېټانیا محکمې په 2018 کال کې هغه ته برات ورکړ. د بیت الفتوح جومات پر بیا رغونه نږدې 40 میلیونه پاونډ لګښت راغلی دی چې په برېټانیا کې د احمدي مسلمانانو ټولنې ورکړی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل دا پیسې به د جمهور رئیس په صلاحیت چمتو شي چې د کانګرس تصویب ته اړتیا نه لري. د بلینکن په خبره په دې مرستو کې مهمات او پوځي او زرهي وسایط شامل دي. د امریکا د دفاع وزارت شمیري ښیي چې د اوکراین د جګړې لپاره چې تیر کال د فبروري په وروستیو کې شروع شوه، تر اوسه واشنگټن له اوکراین سره تر 20 میلیارد ډالرو پورې ډیره مرسته کړې ده. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده، خو لومړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي واشنگټن د افغان جون او ښځو د حقونو غوښتونکی دی، خو بیا افغانستان ته ځواکونه نه استوي چې هلته په یوې بلې جګړې کې ښکېل شي. ټام ویسټ دا خبرې له دوو افغان میرمنو سره د غونډې پر مهال کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي له دوو افغان ښځینه فعالانو پلوشې حسن او ماری اکرمي سره د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو خبرې کړي دي. شاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو او نجونو سره د طالبانو پر توپیري چلند بحث وشو. د ټام ویسټ په وینا د پلوشې حسن او ماری اکرمي په څیر د افغان میرمنو هڅې الهام بخښونکي دي، ځکه چې دوی له افغان میرمنو سره د مرستې لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې کار کوي. ماریا اکرمی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دې د افغان ښځو د زغم خبره وکړه چې نور تحمل نشي کولی.
له ښاغلي ټام ویس سره غونډه د افغانستان د مسلې په تړه وه. ما د افغان ښځو په استازیتوب وویل چې د ښځو شرایط د افغانستان د میرمنو په حقونو د سترګو پټول او د افغان ښځو د صبر او زغم امتحان په حقیقت کې ډیر اوږد شو.
میرمن اکرمی زیاته کړه چې ټام ویسټ دی او پلبشی حسن ته وویل چې امریکا د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ کوي، خو نشي کولی چې بیا افغانستان ته پوځیان واستوي او په جګړې کې ښکېل شي. د ماریا اکرمی په وینا ټام ویسټ دا خبر هم ورته کړې چې له افغان میرمنو سره به خپلو لیدنو کتنو ته د افغانستان د میرمنو د وضعیت د ارزونې په خاطر ادامه ورکړي. په داسې وخت کې د دې غونډې خبره کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ له پیله په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو حقونه نقض کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې دي له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړونې د شواهدو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. په مؤسسو کې د میرمنو کارونه محدود کړي دي. پارکونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی، د لوبو له میدانونو یې راګرځولي او حمامونو ته یې هم نه پرېږدي، سره له دې چې نړیواله ټولنه له طالبانو بیا بیا غواړي چې ښځو او نجونو ته دې د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې وایي چې د دوی مبارزه د دې سبب شوې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغان جنو خوځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن ژمنتیا بیا تکرار کړي، خو آیا واشنگتن عملا څه کولای شي؟ شنون کې شینکې کډوخیل د یو نورو پښتون تال ازادي رادیو سره یو مرکه کې جواب وایي.
کوم کارونه چې امریکا وکړای شو او طالبان یې دوباره قدرت ته ورسول، اوس په دې باندې هم زه مطمئن یم چې دوی د دې قابلیت او د دې توان لري چې په موږ طالبان باندې دومره فشار راوړي تر څو پورې هغوی د بشر د حقونو د نقصولو څخه لاس واخلي او کوم تعهدات چې په دوحه کې له امریکایانو سره کړي وو هغه پلي کړي. که دغه نن امریکا واقعي ابزار د دوی په وړاندې باندې وکاروي، طالبان به په مقابل کې نه و نه وایي.
وبښه، مثلا څرخم ابزار
وګوره، دا اوس هم طالبانو ټولو کورنۍ په دوحه او په پاکستان کې دي، هلته مسونه دي او د ټول هغه امکانات څخه برخمن دي او د دوی بچیان حتی لورګانې کولی شي ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاسرسی لري او خپل تعلیم ته دوام ورکړي او د دوی بزنسونه کاروبار هلته چالان دي. دوی اصلا کورنۍ افغانستان ته نه راوړي. اول که دوی کورنۍ له همدغه دوو مملکتونو څخه که دوی چیرې بدلون نه راوړي په خپل دریس کې او پالیسیان نه بدلوي، نو هغه کولی شي چې دوی کورنۍ له دغو دوو ملکونو ته ووایي هم په قطر باندې کافي تاثیر لري او د دوی ته نه نشي ویلی او چې امریکا ورنه غوښتنه وکړي قطر به حتما پلي کوي، او همدارنګه پاکستان دوی بزنسونه کولی شي چې مثلا ودروي، د دوی اکاونټونه کولی شي فریز کړي، د دوی کورنۍ بېرته افغانستان ته ولېږي.
تاسو په قطر کې میشتو طالبانو ته اشاره وکړه، په قطر کې چې کوم طالبان دي د هغوی په استازیتوب لږ تر لږه ستانګزي بیا بیا د ښځو د تعلیم په برخه کې ژغ اوچت کړی دی، لیکن هغه کسان چې د افغانستان دننه دي په هغوی خود فشار نشته راوستی؟
بالکل روشته شي، ځکه چې مغه طالبان چې مثلا په قطر کې بزنس لري، په اماراتو کې لري، په پاکستان کې لري، که په دوی باندې دغه فشار راسي اوتومات په مغه سختریزو باندې دوی بیا په داخل کې فشار راوړي یا له دندې نه ګوښه کوي، کوم چې نن افغان ولس سره په ستونزو کې ده، یا د ښځو حقونو ناقصین دي. یعنی تر اوسه پورې زما په اند باندې امریکا په هغه شان چې باید فشار یې په دوی باندې راوستی به تر څو پورې هغوی اقدام وکړي، هغه فشار تر اوسه پورې نه ده راوستی.
تاسو څه فکر کوئ چې آخر به دا فشار واشنگتن راولي؟
زما په اند باندې به درای ولي، ځکه چې نه تنها چې دا د افغان ولس لپاره به یو ښه فرصت وي، د میرمنو لپاره چې دوباره مثلا هغه خپل مشروع حقونه ورته ورسېږي، د طالبان لپاره که غواړي چې واقعا دوام وکړي په افغانستان کې او د دوی هغه سیاسي راتلونکی خوندي پاتې شي، نو زه فکر کوم چې دوی باید په خپل دریس کې بدلون راوړي په داسې دریس باندې چې دوی فعلاً غوره کړی او باقي ورته سلبي نه دي، که هغه هغه معتدله طالبان وایي بیا داسې یره لري د خپل بقا نه، دا خو د دوی لپاره ښه ده. که نه غیر نه زه فکر کوم چې په کوم شدت باندې چې دوی روان دي، نه تنها چې ولس متضرره، د افغانستان بقا او ثبات په ستر ننګونې سره مخامخ دی. په دا رقم برخوردونه چې کېږي مطمئن یم په افغانستان کې به بې اتفاقي هم راځي، په افغانستان کې به د تجزیې مسایل هم مطرح کېږي، خصوصي انتقام جوی به مخته ځي، له ناورین له ولږې سره نور خلک نشي کولی مثلا مبارزه وکړي. یو وخت را رسېږي چې شاید یو ډېر یو ستر ګډوډي په داخل کې منځته راشي، نو هر شی یو حد و اندازه لري. زه فکر کوم همدغه فشارونه په دې په خاطر باندې لازم ده چې هم افغانستان نجات پیدا کړي، ثبات خواته ولاړ شي، هغه طالبان چې غواړي چې مثلا په راتلونکي کې په قدرت کې پاتې شي او د قدرت یو برخه واوسېږي، زه فکر کوم باید دوی لاس په کار شي.
چارو شنون کې شینکی کړو خیل و چې په افغانستان کې د واشنگتن لخوا د افغان جنو خو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې د امریکا په عملی خپلتیا بحث کاوه.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
هغه د امریکا د اساسو جرګې د بهراني وړیکو د کمیټې رئیس لدی عمله چې متحده ایالاتو په طالبانو سخت بندیزونه نه دی لګولي جوار اندېښنه ښودلی او غوښتنه یې کړې چې د طالبانو پر وړاندې د سخت عمل وشي. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې د طالبانو پر وړاندې د افغان جنو خوځو د ملاتړ په برخه کې د متحده ایالاتو سکوت ویرونکی او ناکافي بلله دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمینه برابره کړي. یو شمېر افغان محصلین له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان جنو ښځو د ځپلو او د دوی په زده کړو د بندیز له امله پر طالبانو سخت فشار راولي څو د نوي تعلیمي او تحصیلي کال له پیل سره سم په افغانستان کې د دوی زده کړو ته زمینه برابره کړي. د بدخشان پوهنتون محصله او مدني فعاله مریم رسولی ازادي راډیو ته وایي
باید یک نړیواله ټولنه باید د طالبانو پر وړاندې سخت دریځ خپل کړي او دا ډله باید هغه ډول چې دوی په موږ ظلم کوي او موږ یې له زده کړو محرومه کړي یو نړیوالو بشري بنسټونو ته معرفي کړي. هر څه ژر د دوی د مجازاتو غوښتونکي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې په پسرلي کې د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
د افغان محصله داسې مهال دا خبره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ویلي هېواد یې د افغان جنو ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې ماتې خوړلې او ویلي دي دا ډېره کوچنۍ مسئله ده چې د افغان جنو ښځو د ملاتړ په برخه کې یوازې د طالبانو په اته غړو د ویزی محدودیت وسه شوی دی. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ په یو لیک کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته یې لیږلی په طالبانو د سختو بندیزونو د نه لګولو له امله سخته نیوکه کړې او غوښتنه یې کړې څو د ده په خبره د طالبانو پر وړاندې له دې عمله چې افغان جنو او ښځو سره غیر انساني چلند کوي سخته عمل وکړي. د ښاغلي مکال په لیک کې چې د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ویبپاڼه خپور شوی لیکل شوی د افغان جنو او ښځو د ملاتړ په برخه کې دې ډلې ته د امریکا متحده ایالاتو خاموشي وحشتناکه او ناکافي ده. هغه په دې لیک کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د زده کړو او کاري د مخنیوي او د بشري حقونو د فعالانو نیولو ته په اشاره لیکلي له ټولو ډېر اندېښمنوونکی همدا د ویزو د محدودیت تحریم دی چې یوازې د طالبانو د وحشتناک کړنو پر وړاندې د جمهور رئیس بایډن له ژمنو سره سره لګول کیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نایره کوهستانۍ وایي په طالبانو د امریکا اوسني فشارونه بسنه نه کوي او متحده ایالات باید د قدرت او عمل له لارې د همشموله حکومت د جوړېدو لپاره د خبرو زمینه برابره کړي. د نایری په خبره ډیر وخت ضایع شوی او لږ فرصت شته چې په افغانستان کې دننه خلک د یو بدلون شاهدان واوسي.
اگر امریکا جو بایدن یا هم امریکایی دیپلوماتان خپل ځان مسول کنی او که غواړي چې واقعا یو عملی کار وشي یو داسې عمل دی وکړي چې د افغانانو لپاره اغیزمن وي دا ډول فشارونه پایله نه لري. موږ ډیر څه غواړو د بیلګې په توګه یو ټولګډونه حکومت داسې حکومت چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شي.
طالبانو تازه په دې اړه سندي ویلي خو وړاندې یې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په رڼا کې ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د امریکا حکومتي چارواکو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر لیک ته د ځواب په توګه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې تل ویلي چې له افغان جنو ښځو سره ولاړ دي او له طالبانو یې غوښتي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. پاکستان له چین څخه 1.3 میلیارد ډالر نوی قرض اخلي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي په راتلونکو دریو میاشتو کې باید پاکستان 15 میلیارد ډالر پور واخلي چې د څه کال اقتصادي بحران مخه ونیسي.
د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار وویل د نغدو پیسو له کمښت سره مخامخ پاکستان به په راتلونکو ورځو کې د چین له صنعتي او سوداګریز بانک څخه 1.3 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي چې دا به د بهرنیو اسعارو په زیرمه کولو کې مرسته وکړي. شاغلی ډار پرون د خبرو پر مهال دا هم وویل چې دا پیسې به په دریو مرحلو کې پاکستان ته ورسی شي. پاکستان په وروستیو کې له چین څخه د 200 میلیونه ډالر پور هم اخیستی دی. د پاکستان مالی وزیر زیاته کړه چې پاکستان د چین مخکینیو پورونو ته همدومره پیسې سود ورکړی دی چې اوس یې له دغه هېواده بیرته په پور ترلاسه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو جنو پورونو سود تر پخوا زیات شوی دی.
لوی بار چې دی پاکستان په اقتصاد باندې دی هغه پورونو پرې کول دی او په عین زمان کې ټکټانه یا انټرست دی چې د انټرست ریټ ډېر چک شوی دی. اوس
پاکستان چې اساسي زیرمې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر پاتې دي، تقریبا 130 میلیارډ ډالر پور وړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په باور تر مالی کال پورې چې په جون کې پای ته رسیږي پاکستان لږ تر لږه 15 میلیارډ ډالر پورونو ته ضرورت لري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پندلې د پاره خوازګار راتلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خوازګار راغلو د باید نه وایږي. هغه چې په دوه رقم پری خول شي دغه وخت تیر شي ورور ونجر کې خپل ځواني د لاس ور کی وی او پښمردکی تیر دوه دی وخت اس د کمای کا او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي. خو ټول خلک بیا انجونې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي او پښتنه د انجلۍ د کچیر انجلۍ وغوړي جری ودوي او کنجلۍ ونه غوړي تر ډیره وخت کې نه ولکي. اولی په دغه شل دویستو کالو نه بره دوی ودونه کړی وي.
قدر من افتونکو واده کول له ټولنیز او شری اړخ څخه یو منل شوی کار دی. امدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي. خو واده کول هم ځان ته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربه ثابته کړې چې په ځانډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بشمیره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسیدونکو سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر ستونزو سره بیرته امدا خپل مخ کیږي.
چلې په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس د وخت ودیږي اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي به مو خپل قانوني سن ودنه شي خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني. هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط ده ناهیلی کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دیو د مهمو ضرورتونه دی. هم ستا هم نرته او کدا په خپل وخت سواده نشي یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي تبند اجتماع سره په اجتماع کې د ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي. د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمہ غجلی نیکمرغه غنی چې په کور کې خيار او په خبره پو مشران ولري. د لور راتلونکي ورته مهم وی. نه دوت دستور او خپلوانو سره بی ځای سیالي هغه زیاتوي.
خوشبال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري یا تصمیم گیرنده ای که پون فامیل که مور و پلار نوی یا وخیار عقل ورور وی چې په ده درک ولی ری چه ده ما خور چه ده سمه ده ده ما خور ده مگر ده غم یو جون لیری یو واینده لیری دا یو وخت لري د مقصد باید یو وخت پوری وي. پس دو چې دی هغه وخت ورسید او قانوني سن ورسید او چې هغه اتل سند شلو پوری دی ته یو وشتو پوری دی هغه باید خواستگاران چې ورته رسی هغه ته یو عیب کار نه شي او خيار او عاقل او رورانو ته نخ کاری او بعضی کورنۍ کې پنجلې د پاره خواستگار راتلل په ورور باندې بد لګي په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوته خواستگار راغلو دا ولې را
راغلل ده باید نویرغنی، یعنی ده یو شرماور ننگ ورتخ کاری چه ولی دور اغاد چه پم دور اقام پریخول شیده و غو وقت تیر شی جلی پوشی چه وقت رو رو انجر که خپل زوانی ده لاس ور کیوی و پش مردکی پا دو خادر چه خپل دن جلی ده و دن لوری ده چه پا تیرودو ده وقت اس ده کمی که او ده اجتماع ده طرف ده حس ورت پیدا کیگی ده خپل هم جنس و ده خپل هم زول ده طرف کلا چه خپل هم زولی وینی چه ودیگی و دا پاتی ده واده شوی یا ده اولادو چکتنی شوی پزان که یو کمی حسی چه ولی ما چه کم درلو دل چه زب خپل وقت واده نشوم در حال چه اصلی مقصره ده خپل ما تصمیم نیون کدی چه ده پا براکی سم تصمیم و نیو ده خپل وقت زر واده نکلا دیدی سن پورته شو کله چه سن پا پورته شو وقت پا تیر شولو چه هر چونل بلار رو پیخیمانی وکه یو رو رو پیخیمانی وکه انو بیا فایده نلری.
د ننګرهار ولایت اوسنکی شمله وای د جلی دیوار کړي پر وخت خاند کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره د الک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلی څیره او ډېرې پیسې ولري.
داسې کورنۍ زه په خپل ان پیژنم چې ډېرې ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو د منجلۍ په خپله سارنواله فعلاً بیچاره مریضه ده. هغه وخت کې چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نوم ایښوده، کله به بل نوم ورور نوم ایښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د نجلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره دې گزارنه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته، جنگ جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده د جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جیګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم یې په دې نه وای ښه چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نر هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمې، کورنۍ سمې، عملی نه یي، چرسي پوډري نه یي. صحرا مهمه نه ده، صحرا خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جونیکانې وایي چې والله زه ښایسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ یې باید خلک وګوري، هغه نوم نشان یې باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي. ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جونیکانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغونه بربر په هغه بربر تاسو څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی، تخت اخلی، قالین اخلی، دا واخله، هغه واخله، طلا واخله. یا والله دغه زموږ مېلمستیا کړې ده، هغه اغالک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله همداسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي سر د وار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو اغالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي، او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډېر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډېر فکر د تحصیل او د ماسټر یا د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کېږي تر څو د دوی عمر لوړ شي. بل دار او شکست څخه دوی ډاریږي یا د ماتې څخه ډاریږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي چیرته مونږ ودنه وکړو نو مونږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو دوی د خوښي شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې دوی ودونه وځنډي کی او یا هیڅ واده ترسره نشي او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د ودندو نه درلودل دي یا هم اقتصادي عامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې. دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاچ مقابل لوری هغه د نجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپله لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چېرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شي، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یېریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو یا مثلا یو جلی واده کوو نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا به ټولنې کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرته دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال دی، د ښځو اشتغال دی. تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنې کې کله چې یو انجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي نو دوی هغه مالی توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې مونږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو، یا مونږ ته څوک د ژوند مصارف یا خرچ او خوراک پر کړی، مونږ په خپله دا کولای شو، یعنی مونږ دغه توان لرو، چې دا هم یو د دې لامل کیږي تر څو انجلۍ د واده لپاره علاقه مندی ونه ښیي او واده تر ونه کړي. او اکثره د هغو نجونې چې وظیفې لري خلک د دې په هڅه کې د داسې جونو سره ودونه وکړي، او دوی هم دغسې خواستګاري یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق د والدین د خپل اودونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غواړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غواړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پرېکړې حق جلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي څه په وړکتوب کې مثلا خپله لور دی او چا په نوم کوي دی، او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي خپله لور مثلا کله خاصګار یا روی بار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده، او عملونه هم بیلابیل دی. خب یک کلا کلا مثلا دس هم کیگی سه در لورو والوار یا تویانا ورتوی سورتوی دی دیل کابل هم زینه جون پا کور پاتی گیگی او زینه وقت مثلا ده خصومتو لکابل مثلا لور پا کور پاتی گیگی زینه وقت ده پلار و مور ده ناسم تدبیر یا تصمیم للاس لور پا کور پاتی گیگی زینه وقت مثلا یوه کورنه بلا کورنه ده زان لپار سیال نگرنی او هم ده غده سیال دو دری سالور پینزه بلاخره لس نفر رازی خوده هیچ وقت نپی که انتخابی او هم ده غرز یو لسم نفر بیوایی سب ده اصلا خپل لور نور که بیچا تا نو ضرور هم ندست منگه یدی دروازه تلار سویه دیدی لور خاصگری وکو نو ده حق استون زیدی سم مثلا منگه خپل طوله نکل رو ده موزاد دیز دی ویجلی لسرنوشت سر لوبه تر سرکیگی حقا ده تل لپاره مثلا ده خپل ده بخت لکور نمحروم پاتکیگی و یا هم مثلا ده کور مسئولیت ور پغاره کیسه جلی شاید پیو دفتر که مثلا کارو که یا مثلا پیو داره که کارو که یا مقدر پیسه کور تراوه گرتی و لده که بله هم مثلا به کورانه